د ازادي رادیو نننۍ مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې نن په یو نړیوال کنفرانس کې چې په کابل کې جوړ دی، د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بحثونه روان دي، او افغان حکومت پریکړه کړې چې د هر ولایت د والی لپاره به یو مرستیاله میرمن ټاکي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، دا خبری مجله، زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اسدالله لودین چمتو کړي دي.
په پایل کې د مهمو خبرونو سره ټکی. لغمان کې امنیتي چارواکي وایي یو کمین کې شپاړس طالبان وژلي او نږدې لس نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې کمې شوې، خو خلک باید عادي ژوند ته بیرته ګرځېدو لپاره صبر ولري. او د اسرائیل پوځ وایي پرون یې د ورځې ناوخته په غزې ترنګ چې ورڅخه د اسرائیل پر لورې درې توغندي ویشتل شوي وو، څو ځایه بمباري کړې. د خبرونو تفصیل. په لغمان کې امنیتي چارواکي وایي سرکونډو بابا سیمه کې شپاړس طالبان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د لغمان د والي دفتر په یو خبر پاڼه کې د دغه ولایت د ملي امنیت د مشر غلام حیدر رحمانزی لخلي لیکلي، امنیتي ځواکونو طالبانو ته د کابل جلال آباد لوی لارې ته نږدې کمین نیولی وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي له طالبانو سره جګړه کې دوه امنیتي ځواکونه هم سرسري ټپیان شوي. دوی ادعا کړې چې د طالبانو د دغه ډلې مشري قاري روح الله کوله، هغه کس چې وروستیو کې د افغان حکومت له بنده آزاد شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان کابینه پریکړه وکړه چې هر ولایت ته به یو ښځه د والی د مرستیال په توګه ټاکي. دغه ګام په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د ډیروالي په هدف پورته شوی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په یو خبری غونډه کې دغه پریکړه داسې اعلان کړه. طبق پیشنهاد
وزارت امور زنان، حکومت تصمیم گرفته است تا در تمام
دای وای د خدو چارو وزارت له وړاندیز سره سم حکومت پریکړه کړې چې په ټولو څلور دیرش ولایتونو کې یو یو خځه د والی د مرستیال په توګه وټاکي. کابینه د سیمایي زورګانونو خپلواکي ادارې ته لارښوونه وکړه چې د دغو پوستونو د رامنځته کېدو لپاره ګام پورته کړي. د ادارې اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسیون دوه کاله وړاندې ویلي و چې په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 22% ده، خو دوی ژمنه کړې وه چې تر څو کلونو به دغه کچه 30% ته لوړوي. ناامنۍ او په افغان ټولنه کې دودیز ستونزې په دولتي ادارو کې د ښځو د ونډې د کمۍ سبب شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس پیښې کمې شوې، خو لا هم عادي ژوند ته د ګرځېدو لپاره باید خلک څو میاشتې زغم وکړي. د دغه وزارت ویان سمسور اکمل دغه څرګندونې نن هغه مهال وکړې چې د تیرو 24 ساعتونو شمیرې یې له خبریالانو سره شریکولې.
په تیرو 24 ساعتونو کې 608 معاینات شوي دي، چې 608 معایناتو کې 209 مونږ مثبت واقعا لرو. متاسفانه 34 افغانان د کووید 19 له سبب په 13 ساعتونو کې مړه شوي دي، او 209 کسان دا چې دي دا بیرته رغېدلي دي.
وزارت په لومړي ځل په جنسیتي او سنی توګه په کورونا وایرس د اخته شو کسانو شمیرې هم خبرې کړې. دغه وزارت ویلي افغانستان کې په کورونا وایرس د ټولو څه باندې 33,000 اخته شو کسانو له ډلې 22% کې نارینه او 28% یې ښځې دي. د مړینې له اړخه هم نارینه و ته دا وایرس ګران پرېوتی. افغانستان کې نږدې 900 کسان کووید 19 ناروغۍ مړه کړي، چې 80% یې نارینه او 22% یې ښځې دي. د عمر په حساب تر ټولو زیات مړینه هغه کسان لري چې عمرونه یې له 60 کلو لوړ دي. امریکایي چارواکو خبرداری ورکړی چې دغلته د کورونا وایرس د مثبتو پیښو له زیاتوالي سره روغتونونه تر سخت فشار لاندې راغلي. په امریکا کې د کورونا وایرس د بیا زیاتېدو لاملونه په ډیرو ایالتونو کې د کاروبارونو، رستورانتونو او بارونو بیا فعالېدل ښودل شوي. په دغه هیواد کې نږدې 3 میلیونه کسان په کورونا اخته شوي او د مړینې شمیر هم له 130,000 ختلی دی. د اسرائیل پوځ وایي پرون د ورځې ناوخته یې په غزې ترنګ کې چې ورڅخه د اسرائیل پولې ته درې توغندي ویشتل شوي وو، پر څو ځایونو بمباري وکړه. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ په یو بیان کې وویل چې هلیکوپټرو او جیټ جنگي الوتکو د سخت دریځ حماس ډلې تر ځمکې لاندې تاسیسات په نښه کړي. له غزې د اسرائیل پر لور د توغول شو توغندیو د لګیدو اصلي ځایونه تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. خود راپور نه لمخه دوه توغندی د اسرائیل پر خاوره لګیدلې دي. او روسی خبر هم دا چې د سیلانیانو د کموالی لکبل د تایلند د وی جزیره په سواحلو کې د کشپانو هګۍ اچول زیات شوی. د چاپیریال ساتنې متخصصین وایي کشپان تر ډیره په تیار او آرام فضا کې هګۍ اچوي، او دوی وایي د کورونا لکبل ګرزبندیز دوی ته د هګۍ اچولو او بچی زیږولو ښه فضا برابر کړي. د برتانی سکای نیوز ویلي د تایلند په تونګنان سواحلو کې د کشپانو هګۍ اچونه د تیر کال د مودې پرتله درې برابره زیاته شوی. دا خبر داسې مهال خبریږي چې د کچپ د نسل دوام له خطر سره مخ ښودل کېده، او ویل کېږي چې طبیعت کې یوازې 8000 کچپان چې د هګۍ اچولو وړتیا لري پاتې دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزای وریز د تودوخه لوړه درجه 9 چټیشل. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 چټیشل. مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 10 چټیشل. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 10 چټیشل. او جلال آباد اسمان زایزای وریز د تودوخه لوړه درجه 10 چټیشل.
ل آزادۍ رادیو خبرونه مو واوریدل. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه او مرکه خبرو و باوري چې د امریکا ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه بحث د ځانګړې غونډه نن د ولسمشر اشرف غنی په وینا پیل شوه. د دې کانفرنس اهمیت او څرنګوالی به له یو شانون کې سره په مرکه کې وڅېړو. افغان حکومت وایي هغه طالبان چې لوی جرمونه یې کړي او طالبانو د هغو د خوشي کېدو غوښتنه کړې نه خوشي کیږي.
په دغو لیستونو کې چې طالبانو حکومت ته سپارلی دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی جرایم لري، او د هغه جرایم دي چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
په نورو موضوعاتو کې د لوړو زده کړو وزارت هغه طرحه کابینې ته سپارلې ده چې له مخې د لوړو زده کړو په خصوصي او دولتي مؤسسو کې حضوري زده کړې راتلونکي اونۍ پیلېږي. او افغان حکومت پریکړه کړې چې د هر ولایت د والی لپاره به یو میرمن د مرستیالې په توګه غوره کوي.
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون پر سویا باندې ډېره مهمه ده افغانستان کې، خصوصا ولایاتو کې.
را سره اوسئ. نور راپورونه هم لرو. سمو غاکله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې، او د اف ام پسل اشاریه 15 چپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه شوه، د افغانستان د سولې اړوند سیمه ایزې اجماع د پیاوړي کولو په اړه د بحث لپاره نړیوال کنفرانس نن پیل شو. په دې کنفرانس کې افغان ولسمشر اشرف غنی وینا وکړه. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له کابل نه راسره ده. ظهیر مل صاحب، د کنفرانس په اړه که جزئیات ورکړی اوریدونکو ته.
اگر سر تاسو اوریدونکو ته سلام. د بیجلی کنفرانس چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع تر نوم لاندې جوړ شوی و، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ښاغلی محمد عنیف لخوانه پرانستل شو. ورپسې جمهور رئیس محمد اشرف غنی وینا وکړه. په دغه کانفرنس ویډیوي تر سره شو او هیڅ رسنۍ د ګډون بلنه ورکړل شوې. ارګ او همدا ډول د حکومت نور رسنۍ د اطلاعات ترمنځ غړي پورې د ولسمشر د وینا بشپړ متن نه دی رسنۍ کړی. فقط د کانفرنس یو تصویر، یو بې خبري تصویر، البته چې غږ نه لري. رسنۍ ته هغه هم تازه واسو خو هغه سرچینې چې په ارګ کې دي ازګر رادیو ته ویل چې جمهور رئیس د سولې په اړه او په افغانستان کې د سولې د قیمت په اړه باندې او د افغانانو د وختونو په اړه چې د سولې نه یې لري مفصله وینا وکړه. او د هغه سربیره پکې د سولې البته د افغانستان د ټولې د پلاوي مشر خغلی معصوم ستانکزي هم د غونډې ته وینا وکړه او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یې بشپړ چمتووالی وښوده. ترخوا یې دې غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو سفیرانو، ځانګړو استازو او د 19 نورو ډیپلوماټانو لخوا هم ویناوې شوې دي او د افغانستان د سولې په حق باندې هر اړخیز ډاډ ورکړی. خو هغه څه چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایاند صدیق صدیقي یوه بجه د حکومت رسنیو په مرکز کې خبریالانو ته ویلي دار چې حکومت به شکه چې د افغانستان د سولې لپاره اجماع شته، خو د سولې د قیمت په اړه د کلي اجماع قیمت یا بیا معلومه نه ده. حکومت غواړي چې دغه بیا معلومه کړي چې د افغانستان ته سوله راځي څه ډول سوله، او افغانان باید دې اړه باندې معلومات ولري چې د دغه ډول د سولې بیا د افغانستان دپاره څه ده. یعنی دا هغه خبره ده چې بریښېدل چې تر ډیره پورې د افغانستان د حکومت هڅه د دغه ډول غونډو څخه دار چې وتوانی یو پوهیږي چې افغانستان د سولې په اړه باندې د سیمه ییز اجماع او د سیمې نظر او همدارنګه په ټوله کې د نړیوال نظر څه دی. تکل صاحب په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د اسلامي سازمان همکاریو استازو هم ګډون کړی وو. تمه چې افغانستان سره د ورته ویبلې ناستې چې هغه د افغانستان، چین او پاکستان ترمنځ ده هم کوربه اوسي او د پنځم می پورز ده یو بل نړیوال کانفرنس کوربه ته هم پر غاړه ونري. بله تکل
تیر زیاته مننه امید ظاهرمل. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبريالو چې له کابل د افغانستان د سولې په اړه د نړیوال کانفرنس جزئیات راکول، افغان حکومت هیله مند دی چې د دې کانفرنس په جوړولو سره به د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع پیاوړی کړي. په داسې حال کې چې د سولې په مسله کې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ ژور اختلاف پر ځای پاتې دی، راتلونکي به څه وي؟ له دې کانفرنس وروسته آیا د جګړې ښکیل اړخونه به د سیمې او نړۍ د هیوادونو سپارښتنو ته غوږ ونیسي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له شنونکي یاسر احمدزی سره مرکه وکړه او د هغه نظر مې پوښتلی. ښاغلی احمدزی د مرکې په پایل کې په دې اړه خبرې کوي چې آیا دا غونډه به د سولې هڅو ته نوی تګلوری ورکړل شي؟
یقینا چې هر هغه هڅه چې د سولې لپاره کیږي طبعا یو څه به له ځانه سره ولري. متاسفانه چې دغه اوسنۍ لړۍ د کانفرنسونو د هغه نیمګړتیا او د پوره کولو لپاره دي چې په دغه جریان د 2 کلو شاوخوا چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ د سولې خبرې اترې لري د طالبانو قطر دفتر سره همدارنګه دلته په افغانستان کې او ځینې نورو هیوادونو کې تګ راتګونه ول، ډېر هغه عمده موضوعات متاسفانه چې هغه وخت کې له پامه غورځ ول سوی ول او پی ډیر خاص فکر نه وشوي. زما په ګومان دغه اوسنۍ کانفرنسونه به په نحوي هغه تشو ته یو نو د لارې حل پیدا
مشخص ډول کوم مسایل چې پاتې ول بحثونه مخکې.
یقینا یو خدا و چې په مجموع کې هغه وخت کې چې کله خبرې اترې د سولې روانې وي افغانستان حکومت کاملا ګوخه پاتې سو او مستقیما خبرې اترې د امریکای او د طالبانو ترمنځ و. کچیرته هغه وخت کې د افغان حکومت تاسو په کې ونده درلودای ز فکر نه کوم چې هغه پښتنې چې لا هم لا جواب دي هغه به هغه وخت کې حتما حل سوی وي. د بیلګې په توګه د دزبندۍ یا اوربن موضوع چې ډیره جدیده او اوس عام ولس او حکومت نړیواله ټولنه ټول په دې باندې تاکید کوي په هغه محل کې دومره دا موضوع جدي موضوع نه ونیول سوی. همدارنګه د بندیانو د خوشی کولو موضوع باندې چې هغه وخت کې یو جدي موضوع و، اما هیڅ کله هم دغه موضوع چې نظر په دغه شرایطو موږ بندیان خوشی کولای شو په دغه شرایطو کوي نشو خوشی کولای. دا هغه سړي چې یو ځلی هوکړه سوی او د هوکړې نه ورسته بیا بیرته په دغه باندې اوس یو ناو د چیلنجونو جوړ شوی دغه روانو خبرو اترو لپاره.
مګر احمد صاحب په دې غونډه کې خو هم ظاهرا طالبان ګډون نه لري، دا بیا لدی اړخنیم ګړې نه سبوي.
چون هوست د دې برنامه یا کوربه د دې برنامه افغان حکومت دی باید چې د طالبانو له ډلې څخه هم غوښتنه کړې وای چې په دغه کې اشتراک درلودای او دا چې کا غورت کړې وې دا نو بیا بیل موضوع ده. اما نور خلک چې دغه تشتون لري زین هغه ستونزو ته اوس کولای شو د لارې حل پیدا کړو. د بیلګې په توګه موږ همیشه د نیابتو جنگونو غږ کوو چې په افغانستان کې وجود لري. چې همیشه دغه هیوادونه هم کوشش د دې کې د هغوی مستقیم اساکر په افغانستان کې نشته چې دلته وجنګیږي، اما د مختلفو ډلو ټپلو نه هغوی استفاده کوي کار کوي. د بېلګې په توګه دلته د چین حضور چې په دې کانفرانس نننی کانفرانس کې دی، همدارنګه د روسیې شتون، همدارنګه د هند شتون، دا ډېر مهم موضوعات دي. هلته د هند او د پاکستان لانجه ده چې بېرته هغه بړاس په اصطلاح افغانستان ته یا پړسوب رسیږي، او اوس پاتې کېږي د افغانستان هغه ډیپلوماسۍ ته، بهرنۍ ډیپلوماسۍ ته چې څومره وشي کولای په دغه کانفرانس کې دغه ټکو ته په نحوې تبارز ورکړي تر څو د دغو هیوادونو د استازو په شتون کې دا موضوع ته د حل لاره پیدا.
بله مننه. یو وروستۍ پوښتنه، احمدزی صاحب، چې د طالب بندیانو د خوشي کولو پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده، نو په داسې یو حالت کې فکر نه کوئ چې تر اوسه پورې ژوره بې اعتمادي د دواړو لورو ترمنځ پر ځای پاتې ده؟
زما مخکې اشاره هم همدغه موضوع ته وه چې کله وخت چې موږ په یو څه باندې د کاغذ پر مخ یو څه لیکو او په اصطلاح قبلوي، بیا نو په کار دي چې هغه ترسره کړو. زما دغه ځی ته اشاره دواړو لورو ته ده، هم طالب لوري ته، هم افغان حکومت ته، چې دومره غټه پروسه د ډیر یو وړې موضوع قرباني نه کړي او دغه بې اعتمادي د نور هم پرې نه دي چې لا غټه شي. ځکه کچیر ته د جرم موضوع وي، وړوکی او غټ جرم په مجموع کې دلته د افغان ستاند ولس په وړاندې سوې دي، نو کچیرته شپږ نوي سلنه بندیان خوشي کیږي او یوازې سالور یا پنځه سلنه پاتې کیږي، په هغه مونږ ټینګار کو، په دې معنی چې مونږ شخصا خپل غواړو دغه موضوع چیلنج کو.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ شنونکی یاسر احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې، لکه څنګه چې له ښاغلي احمدزی سره په مرکه کې مهم واوریدل او یادونه وشوه، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو پر سر نوې لانجه راپورته شوې ده. افغان حکومت وایي هغه طالبان نه خوشي کوي چې لوی او مهمې جرمي دوسیې لري. د ملي امنیت شورا دفتر نن ازادۍ رادیو ته ویل د طالبانو لخوا د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل شوي لیست کې نږدې 650 هغه کسان دي چې په لویو جرمونو تورن دي. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
افغان حکومت پریکړه کړې یو شمېر هغه طالب بندیان لبند نه آزادوي کوم چې جرمي دوسیه لري. د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل د دوشمې پورس په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
په دغو لیستونو کې چې طالبان حکومت سپارلې دي، یو تعداد کسان شته چې هغوی نه آزادېږي. دلایل هم مشخص دي چې هغوی جرایم لري او د هغه جرایم چې د افغانستان عدلي او قضایي قوانین د هغو لپاره معافیت نه لري.
د ملي امنیت شورا په دفتر کې وی سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نو می واخیستل سي، ازادي رادیو ته وویل د طالبانو لوري افغان حکومت ته د 15,000 طالب بندیانو په ورکړل سوي نوملړ کې 592 تنه هغه کسان دي چې په غلا او قاچاق، لواتات او نورو حقلابدي مسایلو تورندي. خو طالبان بیا دا تورونه ردوي او وایي چې حکومت ته یوازې د هغو بندیانو لیست ورکړی چې په سیاسي تورونو بندیان دي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې افغان حکومت تورن کړ چې د سولې په پروسې او د بندیانو د خوشي کولو په بهیر کې خنډونه جوړ کړي دي. ښاغلی مجاهد وایي د دوی او امریکا ترمنځ د سوي هوکړې لمخې باید د دوی ټول 15,000 بندیان آزاد سي، او په خبره کې دا سي ونسي بین الافغاني مذاکرات به نور هم وزندګي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي بیا په همدې ورځ په کابل کې دیوي خبري ناست پر مهال وویل چې طالبان باید دا درکړي چې له یو نظام سره مخ دي، داسې نظام چې په خبره یې قوانین او د عدلي او قضایي ارګانونو سیستمونه لري. ښاغلی صدیقي وایي افغان حکومت به د طالبانو 15,000 بندیان خوشي کړي، خو نه هغه کسان چې د طالبانو له لوري په ورکړل سوي لیست کې دي او جرمي دوسیه لري. د ولسمشر غني ویان دا هم وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې لا هم افغانستان د خلکو، حکومت او د دوی د نړیوالو متحدینو توقع نه ده پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د 13 فبروري میاشتې د 9 نیټې پلاستیک سوی هوکړه کې راغلي چې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل وړاندې باید حکومت د طالبانو 15,000 او طالبان د حکومت 1,000 تنه بندیان خوشي کړي. افغان حکومت تر دې دمه د طالبانو 3,015 بندیان او طالبان بیا وایي چې د حکومت نږدې 950 بندیان یې له بند آزاد کړي دي. په ورته وخت کې د سولې په برخه کې ځینې فعال بنسټونه په دې باور دي چې دواړه لوري باید داسې و پریکړه وکړي چې خلک بیا له سولې لري نسی. له دې ډلې په افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل،
از ما پاندا به هغه کسان وی چې د جرایمو کچه به د دولت په حساب لوړوي او کېدای شي دغه په
خاطر دوی په دغه تصمیم گیری کې لګ سست دي. خو په مجموع کې زه فکر کوم وخت چې د سولې خبرې اترې روان دي او غاړه سولې تک دوم نو بیا په کار دي چې تیر په هیر او نوی زی څخه پایل کړو او له تیرو مسایلو څخه په نحوی تیر شو. کاسې وی زه فکر نه کوم چې یو لوري ته هم دغه موضوع بیا کومه خاصه نتیجه ورکړي او بالاخره هغه بد تاثیر به بیا هم په خلکو وی چې موږ د سولې نه لا هم لري کیږو.
خغل احمد زای وای حکومت دې په دې پروسه کې د اجتماعي عدالت موضوع د خلکو پریکړه ته پریکړي چې څنګه حلوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت د بندیانو د خوشی کولو او تبادلې په برخه کې د جنگي مجرمینو په برخه کې محتاطانه چلند وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لازادي راډیو ما زیګرنی خبری مجله اوري. سعودي عربستان د افغانستان لپاره سل خوندزي جوړوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د خوندزيو د جوړېدو طرحه شاوخوا دوه کاله مخکې د افغان حکومت لخوا د سعودي عربستان چارواکو ته سپارل شوې وه. د دې وزارت د چارواکو په وینا حکومت خپل د خوندزيو د جوړېدو لپاره له سعودي عربستان څخه د 50 میلیون ډالر پور غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې د سعودي سفیر د مشرانو جرګې له مشر سره په لیدنه کې په افغانستان کې د دې ښوونځیو د رغونې د بودیجې د برابرولو خبره وکړه. خطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په کابل کې د سعودي عربستان سفیر جسیم محمد خالدی د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار سره په لیدنه کې د 15 پرختیایي پروګرامونو او د سلو خوندزیو د جوړېدو لپاره د بودیجې د منظوري خبره کړې ده. په دې لیدنه کې چې تېر ورځ شوې په کابل کې د سعودي هیواد سفیر لخوا د غشان په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت لپاره د افغانستان د نړیوال اسلامي پوهنتون د جوړېدو د عملي کار پر پیل هم خبرې شوې دي او ورسره د 30 میلیون ډالر په ارزښت کابل کې د یو مجهز روغتون د جوړېدو موضوع هم مطرح شوې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د خوانزیو د جوړېدو طرح په 2013 میلادي کال کې د افغان حکومت لخوا د عربستان هیواد چارواکو ته سپارل شوې و. د دې وزارت د تعمیرات رئیس سید مخلص بازون له ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه شوې ناستې او خبرو ته اشاره سره داسې ویل:
ک د سعودي عربستان لخوا د نور مرستې لپاره کومه اراده شوی وي او یا هم غواړي نور مرسته ولري، په دې بابت د پوهنې وزارت بجریان کې نه دی او تر اوسه د موږ سره کومه موضوع نه ده شریکه شوې. او کچې همغه د 50 میلیون ډالر او د سل بابا خوانځي د جوړښت موضوع وي، امیدواري ما هم ده چې دغه لیدل چې مشران جرګي محترم رئیس صاحب د سعودي عربستان له سفیر صاحب سره درلوده د ته زمينه هواره کې ترڅو په هغه تعدیلونو چې د افغانستان حکومت موافقه کړې ده د سعودي عربستان د حکومت لخوا منظور شي ترڅو د دې عملی چارې پیل شي.
هڅه مو کړه چې په دې اړه په کابل کې د سعودي عربستان سفارت نظر هم راواخلو، خو لپاره لپسې هڅو سره مو چا اړیکه جواب نکړه. خو په سعودي عربستان کې افغان سفیر احمد جاوید مجددی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي په روزنی زبرخه کې همکاري د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخولې شي.
سعودیان په زیربنایي کې اقتصادي ده، کې هغه تعلیمي ده، کې هغه خدماتي ده، یا هغه کې اقتصادي تجارتي ده، او څنګه کول چې خپل د دوه مملکو تجارت تجارتي روابط د دهلیز هوایي نه نیولې تر تبادلې تجارتي او تر نور موضوعات تر بانکي روابط تر کارګرانو له زمينه برابرول سعودي ته د کار لپاره قربانې کار کوو.
شاوخوا دوه کاله وړاندې افغان حکومت د ویطرح پر بنسټ له عربستان سعودي هیواد نه د سلو خوانځیو د جوړېدو لپاره د 50 میلیون ډالر د پور غوښتنه وکړه. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې دغه پور لپاره یو منظمه طرحه د مالی وزارت لخوا جوړه او هغه هیواد ته وسپارل شوه. د یاد وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه خوانځي د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو کې جوړیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي تعلیمي مؤسسو کې د حضوري زده کړو د پایل طرحه د کورونا پر ضد د مبارزې کمیټې ته سپارلې ده. د دې طرحې د منل کېدو په صورت کې به د چنګاښ یا سرطان په لومړۍ نیټه د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو کې حضوري زده کړې پیل شي. له کابله دیوانه در راپور راکوي.
افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره په دغه هیواد کې تعلیمي او تحصیلي بهیر لزن سره مخ او ټول دولتي او خصوصي خونځي په هنتونونو او د لوړو زده کړو موسسې وتړل شوې. د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو د زده کړو بهیر په آنلاین او یا هم غږیزو او تصویري رسنیو له لارې پیل کړ. په دې خدمتونو کې د محدودیتونو له امله ډېریو محصلینو زده کړو ته لاسرسی نه درلود. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په هنتونونو کې د حضوري زده کړو طرحه یې کابینې او کرونا سره د مبارزې عالي کمیټې ته سپارلې ده. د دې وزارت د نشراتو مشر عزیز احمد اوریا وایي د دې طرحې د منلو په صورت کې به حضوري زده کړې د سرطان په 1ویشتمه یعنی راتلونکې اونۍ پیل شي.
سرسیر ولایتونو کې اتونه نیول تر لسو اونیو پورې وي او په ګرمسیرو کې به څلور اونۍ وي. دندې په تخلوقات په دې سمستر په پای کې
د خاغلی اوریا په خبره هغه محصلینو چې په آنلاین ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلود ځانګړي تدریسي ټولګي به ورته جوړ شي. د لوړو زده کړو د قوانینو پر بنسټ د پسرلنی سیمسټر لپاره شپاڼس اونۍ په پام کې نیول شوي دي. د پوهنتونونو او ښوونځیو د قرنطین طرحه په داسې حال کې لا هم د پلي کېدو په حال کې ده چې د خلکو لخوا د قرنطین اصول د کابل په ګډون لویو ښارونو کې په پام کې نه نیول کېږي او آن د ودونو ځینې هوټلونه هم فعال شوي دي. د ولسي جرګې د دینی فرهنګي پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون غړي فریده بیگزاد ازادي راډیو ته وویل کله چې د دې مجلس ناستو کې د پوهنتونونو او ښوونځیو د پیل موضوع یاد شوه د جرګې غړو له دې موضوع سره مخالفت وښود.
ځکه چې کورنۍ نه غواړي موږ د تالار داخل کیو. خلکو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې ښوونځي پیل سي خو ډیری وکیلانو د ښوونځیو پیلېدو پر وړاندې انتقاد وکړ او ویې ویل موږ خپل ماشومان نه پرېږدو چې ښوونځي ته لاړ سي.
تر اوسه د ښوونځیو د پیل په اړه د پوهنې وزارت لخوا رسمي څه نه دي ویل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې 209 کسان په کرونا وایروس اخته او 40 تنه مړه شوي دي. افغانستان کې د دې شمیرو له ثبتېدو سره په ټوله کې په کرونا وایروس اخته کسانو شمیر 33,190 تنه، د بیرته روغ شوي شمیر 60,130 او د مړو شمیر 898 تنو ته رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته سلطان محمد سرور د نن ورځې د وروستي خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره استودیو ته راځي. خو له هغه مخکې د خبرونې وروستي راپور د ښځو د حقونو فعالانو د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې د هر ولایت لپاره یوه ښځینه مرستیال والی ټاکل کیږي. سلیم محمد صالح په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې په ټولو 34 ولایتونو کې یوه ښځه د والی د مرستیالې په توګه ټاکل کیږي. د جمهوري ریاست ویاند صدیق صدیقي په دې اړه د دوشنبې په ورځ په کابل کې یوه کانفرنس ته وویل د ښځو چارو وزارت له وړاندې سره سم حکومت پریکړه وکړه چې په ټولو 34 ولایتونو کې د هر والی د مرستیالې په توګه یوه ښځه وګماري. په دې اړه کابینې د محلي ارګانونو ادارې ته سپارښتنه وکړه چې د یادو سویو بستونو د ایجاد لپاره اقدام وکړي. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د حکومت دا تازه اقدام ستایي خو ټینګار کوي چې پر دغو نویو بستونو د ګمارل کېدونکو ښځو بشپړ ملاتړ باید وسي. حسیله وردک ازادي راډیو ته وویل
دا ډېره مهمه خبره ده. ټولنیز شکل باندې او سیاسي انداز باندې د ښځو ګډون لپاره سویا باندې ډېره مهمه ده. افغانستان کې خصوصا ولایاتو کې چې ډېره قضایاوي کېږي د تاوتریخوالي مسایل کېږي ولایتونو ته ځي او هلته مېرمنې چې نه وي ډېره مشکله ده. خو زما وړاندیز به دا وي چې هر یو ولایت کې چې یوه مرستیاله مېرمن به وي خو د حکومت طرفه به حمایت باید وشي. داسې نه شي چې یو سمبولیک بڼه ولري او حمایت به د حکومت طرفه نه وي. که حمایت نه وي دوی هیڅ یو مېرمن نه شي کولای چې بیا کار وکړي.
د افغانستان حکومت وایي دا تازه اقدام په بېلابېلو اجرایوي او سیاسي څانګو کې د ښځو د فعالې ونډې او په مهمو پرېکړو کې د دوی د رول د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د افغانستان په دودیزه ټولنه کې کله ناکله پر ځینو مهمو څوکیو د ښځینهوو ګمارل کېدل له عکس العملونو سره مخامخ کیږي. تیره میلادي میاشت د خوست د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت په چوکاټ کې د اداري امیر په توګه د ځلاد ځاځی ګمارل کېدو هم په ټولنیزو شبکو کې بحثونه وپارول، خو په خپل ځلا ځځي ازادي راډیو ته ویلي چې پر دې څوکۍ د هغې ګمارل کېدل په ځانګړي توګه له ښځو سره مرسته کوي چې په بېلابېلو قضیو کې په اسانۍ له ښځینه مامورانو مرسته ترلاسه کړي. د ښځو د حقونو فعاله اصیله وردک وایي افغانستان اوس د شلو کلونو مخکې افغانستان نه دی، بلکې ذهنیتونه بدل سوي او اوس که د والي د مرستیالانې په توګه ښځې ګمارل کېږي، دا کار نورو ښځو ته هم جرات ورکوي چې پر دولتي پوسټونو کار ته زړه ښه کړي.